زما نه فائدہ امید او دارته دا هینه د شتور خام جلال آباد دویم سرک فکر تقریبا ته په ساده شته به شپږ شوې ده شل کې زکارې پاتې ده دا جوړ ته پکې چې دلته خلکو ته ډېر داسې مشکلات لري باندې هر وخت او تکارونه شته اداره مستکیږي
د ازادي رادیو د اوریدونکو پیغامونه مول ازادي رادیو اوریدل د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په پاتې برخه کې به د پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث واورئ چې نوریاس نوري پکې کوربه دی خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د افغانستان په دروشو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له پنځو کلونو کم عمره نږدې شپږ نیم میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په همدې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه پولیو په ټوله نړۍ کې له منځه تللې خو افغانستان او پاکستان یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې شته په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض خبرونه رارسېږي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفیر معرفي کړی سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې نن وویل چې د افغان سفارت کارکوونکی قادرشاه د اوس لپاره شارج دفیر ټاکل شوی خو په هند کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې ویلي چې ټول ډیپلوماټان خپل دندو ته دوام ورکوي په بیان کې چې د سفارت پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوی دراف پورونه افواهات بلل شوی لدې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی وو او د هند حکومت بیرته نوی ډیلی ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې خو د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي د ترکیه د پرونی انتخاباتو تقریبا ټول رای حساب شوی او ښکاری چې انتخابات دوهم پړاو ته تللی د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه 99.8% رای حساب شوی د حساب شوی رایو له ډلې 49.2% ولسمشر رجب طیب اردوغان او 43.95% د سیال کمال قلیچدار اوغلو ګټلی دي قلیچدار اوغلو چې په انتخاباتو کې د اردوغان اصلي سیال دی نن وویل د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکران د اوبخید اروپایي هیوادونو د سفر په دوام لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره لیدلی اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه وکړي زلنسکی پر خپل ټلګرام باندې لیکلی چې برتانیا په خو هم د اوکران د ځمکنیو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښه وه او په وینا یې اوس به هم خپل همکاریو ته دوام ورکړي زلنسکی له دې مخکې امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی و چې د روسیې پر ضد جګړه کې مرستې وغواړي او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو یا 50 اوور لوبو لپاره نن خپل لوبډله اعلان کړه دا لوب لړۍ به د روانې جون میاشتې له دوهمې تر اوومې نیټې د سریلانکا په همبانتوتا ښار کې ترسره شي کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې عبدالرحمن ځوان ال راونډر او تیز توپ اچونکی نوی لوبډلې ته ورزیات شوی دی
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوري اس نوري هر کلی کوم په د ټکنیک په برخه کې طاهر روشان سره همکاري کوي د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیرونه کندهار ته لاړ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هیواد ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی دوهم سفر دی
هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نه و بلکې د بهرنیو چارو وزارت چارې مخته وړلې د 2021 کال د سپتمبر په 21مه چې د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یوه میاشت پوره شوې وه کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته سره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9مه د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروسته کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیځ د ګټو ساتندوی دی. نن 25 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نور موضوعاتو خبرې کوو. د بحث مو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون پخواني استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکي سعید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې ده. تخنیکي همکاري شرکوي چې دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو، د قطر صدر اعظم دا ځل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو له د رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو له چارواکو سره د یو هیواد د مشرتابه په کچه دا لومړنی سفر و، ځکه تېر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرست و. له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت ته په یو ډول باندې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولی شي؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اوریدونکو درون میلمه ته وړاندې کوم. مثلا د قطر ډیپلوماتیکې اړیکې د شاهی حکومت نه را په دغه د افغانستان سره شروع شوی، یعنی کله چې کال 1900 کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو. د افغانستان شاهی دولت په هغه زمان کې د قطر دولت په رسمیت پیژنده، او له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅ کله نه په اقتصادي لحاظ، نه په سیاسي لحاظ، نه په ډیپلوماتیک لحاظ سره نږدې اړیکې وې. اما کله چې لکه تاسو ته اشاره وکړه په 2008 او 2009 کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیه کې را داخل شو، او په دې توګه ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شوې، د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو، او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو. لغه سره جوخت طالبان لپاره په هغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو، او همدارنګه هغه بندیان چې د ګوانتانامو کې وو او د طالبان سره رابطه درلوده، کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول، نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیه سره وکړي. په هر صورت لکه ستاسو اشاره وکړه چې د تاریخي بدلون ته نظر، قطر د دوحې د تړون تسهیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه ستاسو ته اشاره وکړه مخکې له دې چې مشخص تاسو ته ځواب ووایم، د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي، او په طالبان باندې مستقیم اثر لري، او طالبان په دې لحاظ هم له قطر نه مدیون دي چې په سیاسي لحاظ یې په بین المللي مناسباتو کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي له لحاظه قطر برسره پر دې چې هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته په نور تشویق کې تر څو سره تعامل کې د دې په اصطلاح خپل هم یو ډول دغسې اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني شناخت په عنوان مطرح کېدای شي.
مننه ستانګزای صاحب د سیاسي چارو شننکه سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو لکه څنګه چې ستانګزای صاحب هم ورته اشاره وکړه قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولې خو کراشو د سفر ته قطر د سولې هڅې مخته یوړې د طالبانو او د امریکا ترمنز لکه څنګه چې مخکسان یې صاحب هم اشاره وکړه ل ډېر مودې رئیس د افغانستان په مسله کې ښکیل پاتې شوی د قطر لپاره دغه هڅې څومره مهمې دي چې بریالی شي د پاربی نړۍ کې او هم په نړیوال ډګر کې د حیثیت لپاره تر اوسه پورې خدا سيخکاري چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې له طالبانو درلودي هغه نه دي پوره شوی او قطر هم په یو ډول ممکن شاید په یو ډول ګرم وبلل شي.
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن مستنګي تاسو ته پروګرام اوریدونکو ته په ټول کې د قطر رول بدون د کوم شک موږ ویل شو چې دای په حقیقت کې د امریکای استازیتوب کې د امریکای په سلالو ترين بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري او دا د امریکای د اجازه نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي خستله او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړه چې ګواکې طالبان ته یو دویم هویت یا حیثیت و بخو او هلته دفتر ورته خلاص کړو دا ټول زما په باور د امریکای په اشارات او دستور و نو بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نه کوم چې د دې په خپل اراده وي دا به خامخا دستورات ورته ورکړل شوي وي او دا شخص په اعلان راغلی لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه هغه وخت سرپرست خارجه وزیر و او صدراعظم دی دا لومړنی وار و چې دا اصطلاح او دا به خامخا د یو لوی پیغام سره راغلی وي او هغه پیغام کې به خامخا طالبان ته دا ویل کېږي چې ځکه په دې اخر کې تاسو لیدلی وي یو ډول رقابتونه څرګند شول چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو نو امریکا چې دا حالات ولیدو نو خامخا بیرته خپل هغه کومکونه معجل بیرته جاری کړو او دوی به یې هم لیږلی وي خامخا د یو بل ستر پیغام سره چې ګواکې طالبان کده اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چورته ویل شوي نو دا شرایط د منولو لپاره یا د لپاره چې دوی هغه ته آماده شي راتنه پیژندل ته ممکن دغه پیغام هم ورته راولوي.
سنځه سب قطر کوچنی هواد دی کچيري د امریکا لویدیز او د طالبانو ترمنز د تعامل په برخه کې یا د اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړي رول لوبوي لمنځګړي ډیره توقع هم کیږي د نړیوال ټولنې هغه توقعات چې لري له طالبانو څومره تاسو قطر په دې کې دخیل بول یا له قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له هغه نفوذ نه چې دوی لري یا ممکن وی لري آیا دوی کار اخیسته تر اوسه پورې
وای دوی ته به اشاره وکول دا څه یو ټکی چې مخکې مې ارزونه سوای کړی هغه دا چې رسمن قطر د امریکای د متحده ایالاتو د منافعو او حقوقو ساتونکي په افغانستان کې ده. دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل څو میاشتې وروسته د هغې نه قطر دا مسؤلیت واخیستی نه په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکای د منافعو ساتونکی هیواد په افغانستان کې ګڼل کېږي. په دې معنا چې کچېرې د یو هیواد منافع او ډیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطع شي نو درېمګړی هیواد د منافع د حافظ په عنوان را داخلیږي چې اوس د امریکای د متحده ایالاتو لپاره قطر همدغه رول لري. له بلې خوا نه دې ته هم باید په نظر کې وساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیغام چې غواړي چې طالبانو ته یې ورسوي ټول اروپایي هیوادونه کاناډا استرالیا د امریکای په شمول دوی دا خپل پیغام او خپل غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت لار رسي راغله په دې چې قطر به څه وکړي چې کوونه شي کړی زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړی دي په دې معنا چې دوی د قواو د وتلو زمینه د دوه هیلې تړون لاسلیک دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل او دا قطریانو رول پکې ولوبو خو یو شی ته باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسبات کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد یا یو ډیر مؤثر هیواد نه ده چې هغه وکړی شي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا دغه د حل لپاره هڅه وکړي. په عین زمان کې دته هم باید پام کې ولرو چې په خپل خلیج هیوادو کې، عربي خلیج هیوادو کې نور لوبې کوونکي له قطر سره یو ډول رقابت هم لري، لکه سعودي عربستان، لکه متحده عربي امارات، لکه کویت، په خصوص متحده عربي امارات او عربستان چې د افغانستان په قضایاو کې له ډېره پخوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي. بنابراین دغه ټولو تنازعاتو او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه موازې چې اوس ظاهرا لیدل کېږي چې د طالبانو او غربي نړۍ په منځ کې ډېر واټن شتون لري، دا لږ څه مشکله وي. اما راوړو په دې چې مخکې زموږ دوست مهرباني وکړه او دقن وویلي په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منتقوي لوبې کوونکي لکه روسیا، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، ایران، دوی په یو پاته پاکستان، دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلا نه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې، چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده. بنابراین قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافعو او هغه لویو ستراتیژیو د ساتونکي په عنوان راځي سیمې ته، له طالبانو سره غږېږي، د هغوی پیغامونه ورته رسوي، د هغوی تشویشونه ورته رسوي، د هغوی غوښتنې ورته رسوي، او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري، هغه به د قطر په واسطه هغه نورو سترو هیوادو ته رسوي.
بله سنگزه صاحب، مننه. هم دغه ورستی برخه تکراش و هم دغه دغه مسئله ته د طالبان ویان زبی الله مجاهد هم اشاره کړی و دی په کندهار کې د رئیس الوزراء او نور چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د لیدنو کتنو په اړه خبره کړې، ویلي و چې دوی له قطر نه غوښتي دي چې له نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې لا پیاوړي کړي. ساده صاحب، تاسو ته راځو کراش و همدا د قطر د صدر اعظم سفر ته دای د کابل پر ځای کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو رئیس الوزراء او نورو چارواکو سره ولیدل، دا څه پیغام ورکوي؟ آیا عملا پایتخت کندهار ته لیږدول شوی؟
دا په حقیقت کې دا پیغام لري. یو پیغام دا دی چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی. بل پیغام دا دی چې هغه ستونزې چې دلته او هلته یادیږي، ګواکې د ملا یعقوب او حقانی صاحب د دوی او د مشرتابه ترمنځ کوم کرچ چې راغلی، یا کومه ستونزه چې ظاهره ده او خبرو کې هم څرګندیږي، بل ستونزه دا هم ده چې او بیا فکر کېږي، داسې ویل کېږي چې ګواکې که ملا هیبت الله شتون ولري هلته یا ژوندی وي، نو ځان ته یو بیل فوج جوړ کړه، بیل اداره، او دا کابل به فقط لکه نورو ولایاتو غوندې لکه یا دویم مرکز به وي، لیکن اصلي مرکزیت به عملته وي. دویمه خبر دا ده چې د یو مملکت صدراعظم راځي او صدراعظم سره بیا هم رئیس الوزراء ویني دلته، لیکن هیڅوک نه بریالی کېږي په هیڅ شانې، نه د نړیوال سازمان نه نور څوک چې ګواکې یو څوک په نامه د ملا هیبت الله وویني، او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او که نه لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د څه شي په خاطر دوباره قندهار ته یوړل شو، یعنی تقریبا دا د شک فضا تر دې تر منځ رامنځته شوې ده. دا اوس نور هم دته په اصطلاح دغه بنسټ ورکوي، یعنی په اثبات رسوي او که څنګه، نو زه فکر کوم دا د مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سه لوړ رتبه حیاتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت ځي، کندهار ته تللی، آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د دې سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا دغه ټول هغه مهم کسان راټول کړي دي، پر ځان له خپلویان دفتر هم تر ډیره حالته انتقال کړی دی؟
ګورې که داسې یو تصنیف رامنځته کړو چې
په حقیقت کې دوه پایتخت په دمانه چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده او دا طالبان ته ناممکنه همدا چې په دغه ټولو تشکیلات او خبرو سره دا ټول د سکا انتقال شي کندهار ته. بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی دا یوازې په دې مورد کې نه په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډېر واضح دي. یوه دا ده چې تاسو وګورئ چې ملا حیبت الله یا شتون لري یا شتون نه لري د ده فرامین د حضور له کندهار نه صادریږي د هغې جنوبي وزیرانو په سطحه د ستره محکمې د غړو په سطحه او نور عالي مقامات نظامي او ملکي له هغې جنب مقرریږي او برطرفیږي. جالبه خبر په دې سفر کې دا ده د تاسو د سجاد صاحب د خبرو سره په دوام چې هغه پروتوکول چې یو صدراعظم ته و په دغه سفر کې د قطر صدراعظم ته په پام کې نه و نیول شوی په د معنا چې که د دوی رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معادل د موږ او تاسو اصطلاح صدراعظم یا هغه لومړی وزیر ده ده باید د نوموړي نه استقبال کړی وای او هغه پروتوکول یې ورسره اجرا کړی وای. برعکس تاسو وویل چې ملا امیرخان متقی د طالبان د بهرنیو چارو وزیر د هغه نه په اصطلاح په کندهار کې استقبال وکړ او کله چې برخوندین حتی ملا حسن له خپل دفتر نه د باندې ووتلی صدراعظم د قطر ته دا ډېر خطرناک پیغام هم رسوي. هغه دا ده چې له یو خوا نه د طالبانو خودخواهي ثابتوي او له بلې خوا نه د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون کندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیم نیول شوی ده قطریانو یو ډول ښودلم چې په کندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته لاس وروړي او له بلې خوا نه د رئیس الوزرا سره د ملاقات معنا دا وه چې نور د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بله سنځه صاحب کور ودان تاسو سره چې ما خبرې وکړلې ډېر وخت مونږ درلود خو یو لاندې پوښتنه کې ځواب کوي راته چې په نهایت کې آیا قطر به وکول شي چې طالبان د توحڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزو او جنو د زده کړې او کار په برخو کې
زه به نه کوم په لاندې موده کې د دې لپاره چې د مال نظر خپل دغه دی دغه موجوده وضعیت مختلف و متنوع متناقض فرامین و صادرول دا غیر آگاهانه دول سوی دا پلان سوی خبری دی نو زفکر نکن چه قطر پا دیر سادگی سره دا مسائل خلاص کی او غربیان و امریکان هم فکر نکن با دی بشری حقوق و پرتباط سره دا چه بظاهر که دا بحثونه کوی ډیر ول ته په اولویت کې وی اولویت کې دی وی لوی ستراتیژیګانې دي پوځي ستراتیژیګانې د پاکستان وزا په پاکستان کې د بي ثباتي ډار نه امریکایان ډاریږي چې افراطی عناصر یا د امریکا ضد عناصر یا چینایي پلاوه عناصر د پاکستان اټومي تاسیسات لاس پیدا نه کړي د چین د پاره د مسالې مغلقې دل د امریکایان د پاره اولویت لري او د غوی مخنیوي او نفوذ مسأله د روسانو چې مستقیما د اوکران په جنگ پورې ارتباط لري. نو دا ټول هغه نقطې دي چې فکر کوم چې دا مسائل یا هغه د داعش مسائل او د القاعده مسائل دا مسائل به ډېر زیات مطرح شي نسبت ده ته چې دا ویل شي چې د نجونو مکتبونه د خلاص یا نه زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځانته غوره کړی چې امریکایان په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون په خوانی استاد نصر الله استانزي کور ودان چې په دې بحث کې مرسته غډون وکړ نور تاسو ته زحمت نه درکو. مننه کور ودان
ماشاءالله
ساده ست تاسو درزو مخکې سنځي صاحب په خبرو کې اشاره ورته وکړه او تاسو هم اشاره وکړه د قطر صدر اعظم راځي کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. دا هم مخکې سنځي صاحب ورته اشاره وکړه چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی او د حکومت ولې او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټوله کابینه او حکومت ولی په کابل کې وي، قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی، آیا دا به خنه وي چې په کابل ته راغلی وای له وزیرانو سره مختلف د کابینې له غړو سره کتلی وای؟
قطر شکه چې زموږ او تاسو په حساب باندې یعنی مرکزیت کابل دی، یعنی تر اوسه پورې رسما پایتخت کابل دی، او دا لومړی ځل و چې داسې یو په لوړه کچه د یو هېواد صدراعظم مستقیمن د هغه ځینه الوزي او په کندهار کې پوهېږي. دا په خپل ذات کې پیغامونه لري خپل شاته، او هغه ما مخکې مزاونه وکړه چې تکرار د جملات ونشي. یو د خبرو دا وه چې مرکز قومنده ډېره څرګنده او واضحه کړه، او بل دا چې قطریان هم دا وښودل چې یعنې دوی مستقیمن کولی شي چې هلته په حساب د دین سره خبرې وکړي. دریم دا چې د خپله د ملا حسن موجودیت او د ښاغلي ذبیالله مجاهد او دا نور معتمد کسان چې ګواکي هیبت الله په نوم چا ته معتمد دي هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي، او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لاند لاسرسی ورته ولري. له بلې خوا نه په کابل کې د باقي څه وزارتونه دي، یعنی په خپل په ظاهره کې ټول هلته فعال دي، ټول هلته شتون لري، لیکن هغه ستونزې چې د دوی ترمنځ دي هغه تر ډېره بریده پورې کوشش کوي سره چې بعد بیرون نه شي. که ستاسو په یاد وي کله چې حقانی ته په خوست کې څه بیان ورکړو، نو عملا تاسو ولې چې ذبیح الله مجاهد دا وویل چې دا خبرې د میډیا د خپلې خبرې نه دي، باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو، یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونه وشي.
تر اوسه دغه یوه پوښتنه ځواب کوي، دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري، علت څه دی؟ او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونې چې په دې برخه کې کړي دي چې اړتیا نشته، یا آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیڅ شان شخصا زه په خپله زه لا ډېر په تر ډېره بریده پورې دا شک لرم چې دی حتی ژوندون د لاسه ډېر پخوا ورکړی، لکه څنګه چې ملا محمد عمر اخند یې سره دوه کاله پټ ساتلی او د هغه په نامه فرمانونه صادرېدل، لیکن دا چې د کوم ادرسه دا فرمانونه صادرېدل هغه په نامه باندې هغه زما خپیت دي. په هغه وخت کې هم اوس هم زه فکر کوم چې عین لوبه ده، ځکه چې په هغه د کوچلاق په لویه بمي چاودنه کې کم تر کمه 55 د دوی په منځ کې په اصطلاح ووژل شول او ټپیان شول. نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سړی اصلا شتون نه لري، خو که شتون یې لرلی نو د ده نه لوړ پورې نور کومې چارواکي راتلی شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري. پټ دی په خپل ولس ته یو ځل دپاره هم نه د روژې په وخت کې ظاهر شو پیغام یې ورکړو، نه په اختر کې، او په خپله هم د یو امیر په حیث یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل دپاره هم دا جرأت او جسارت د نه لري چې خپل ولس ته ظاهر شي. نو بنا ان دا ټول شکونه چې یو د بل پسې کېږي سړی د فیصدي په لحاظ تر 95% پورې سړی د شک ته رسېږي چې دی شتون نه لري، خو دا د کم دینه کم استخباراتي لوبه ده چې دا کنټرول یې داسې ساتلی دی او په دغې اوسنۍ پېړۍ کې.
دیو ورسته پښتانه ډیر وخت هم نه لرو، مخې مې لستانځي سره هم د پښتانه وکړه د قطر موضوع ده چې مونږ په بحث کوو. قطر کوچنی هیواد ده، لکه څنګه چې مخکې لستانځي سره ورته اشاره وکړه د ډیپلوماټیک دګر کې نوې هڅې پیل کړې دي. آیا قطر به وکولای شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې؟
په ټوله کې دغه دستورات د بلچا دي، قطر فقط خپل رول لوبوي، لکه استازي چې امریکا ټاکلی وو دا یو استازی دی. پخوانی رول تر ډېره بریده پورې د پاکستانو په سیمه، اوسنی رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا د قطر په لاس کې دی او دا د امریکې په دستور کېږي. اما دا توانمندیګانې که دوی وغواړي چې دا شیان پلي شي، دا ما ویل چې د دوه درې ورځو خبره نه ده. حقیقت دا ده چې دغه لوبه یو ډول اوږدیږي، اوږدول کېږي، او یو غیر سالم رقابت لپاره افغانستان سو استفاده کېږي، افغان ولس سو استفاده شوی دی. دغه فقط د ناسالم رقابتو لپاره مونږ ټول زجر په دونه لسیزو کې ګاللی وي. اوس هم د چین او د روس او د دوی ترمنځ د ناسالم رقابت په اساس دغه کشالی رامنځته کېږي. دا چې بیرته طالبان ته ځان رانږدې کوي امریکا، فقط یوازنی لامل دا دی چې باید د چین مخه ډبه کړي، باید د روس مخه ډبه کړي چې د دوی لاس
نور اوګد نشي تر د ګرمو بو پورې. زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتل دی په خپل کې کني دا د دوه ورځې خبره نه ده. امریکا په کم شکل چې تعهد کړو په هغه شکل باندې باید عمل کړی وای. لکن لوبې تر شا چې روان دي نو له بده مرغه یوازې بي پي استخباراتي لوبه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه سید ذاکر شاه سادات او له هغه مخکې د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون په خوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مو 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. زه نور یاس نور تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو خبرونه او بل خبرونه زما همکار